دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال لمالګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلاري او هغه ننګونو چې په واینا ی افغانستان ورسره مخامخ دي درځونی او ورته د حل لارو د موندلو لپاره د خپلواکو کارپوهانو لخوا د یوې څېړنې د ترسره کولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د دې ارزونی پایلې د نومبر میاشتې تر نیمایي پورې ورغوسپارل شي. لمالګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرش نه غوښتل شوی چې د ارزونه کې باید د افغانستان له اړوندو سیاسي چیرو، چارواکو، افغان خزو، مدني ټولنو، د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د ښوونې او روزنې په ملاتړ څرګندونې کړې. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د نوموړي له قوله ویلي چې اسلام پر خزو او نارینه او تعلیم فرض ګرځولې. د خبر له مخې نوموړي همدارز ویلي چې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو جنو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. د سراج الدین حقانی د پرونیو څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نور مشرانو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام وای پر اروان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 1.5 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره سمدستي 93 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو پی په یو بیان کې چې پرون په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی د دې بسپنې غوښتنه کړې. د ادارې ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکې لوږې په ګډون له پرله پسې ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بیان زیاتوي نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل څه خواړه به له کومې لارې ترلاسه کوي او 6 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یوازې یو ګام واټن لري. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک میکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل ویبپاڼه خپور کړې پکې راغلي داسې مهال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکا مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوي مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. متحده ایالاتو له تیر کال راپدې خو تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي تیره شپه شاوخوا 2:00 بجې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار په 15مې، 8مې او 10مې امنیتي حوزو اړوندو سیمو کې چاڼیز عملیات کړي. د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ وایان محمد اسف وزیری ویلي د دغو عملیاتو پر مهال د پټکو د خوارج او باغیانو درې پټنځایونه لمنځه وړل شوي. طالبان د خوارج تورې اسلامي دولت نومې ډلې یادایش ته کاروي. تیرونی بلخ کې د طالبانو والی هم په یو ځانمرګي برید کې وژل شو چې پړای دایش ډلې منلې و. روسیه د پوتین د نیولو په مخه د جرمونو نړیوالې محکمه حکم ته خبرګون خوډلې. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د کوچنیانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول بللې او د هغه د نیولو حکم یې ورکړې. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوپ په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د منلو وړ نه دي. هغه زیاته کړې چې روسیه د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر د جرمونو د نړیوالې محکمې پریکړې په رسمیت نه پیژني. د خیبر پختونخوا د روغتیا ادارې په بنو کې د یو کوچنی د پولیو یا ګوزن په وایرس دخته کېدو خبر ورکړي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي چارواکي وایي سکل په پاکستان کې د پولیو ناروغي د لومړی پیخه ده. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 40 پیخي چې ولس یوازې په شمالي وزیرستان کې وي ثبت شوی وي. د پولیو 2 پیخي په لکی مروت او یوای په جنوبی وزیرستان کې راپورټ شوی و. د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ټرمپ داسې اشاره ورکړي چې خای نو موړې په 4 ورځو کې ونیول شي. ډانل ټرمپ د خپل ټولنیز شبکې لاره په یو پیغام کې ویلي
چې د بدر روان سیشن به پورزونی ولشي نو موري له دغه مل خپل پلویان احتجاج درابللی په خواني ولسمشر ترامپ په دې اړه سیات جزئیات نه دی ورکړي خو ښکارا ده چې په نیویارک کې چارواکي د ترامپ پر خلاف یو فلمي ستوري ته د نو موري سره د په خواني اړیکې پاړه د چوپ پاتې کېدو په بدل کې د پیسو د تورونو د پلټلو هڅه کوي رسنیز راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونه د نیویارک په منهاتن کې د جرمی محکمې شاوخوا د ترامپ د ممکنه محاکمه کېدو وروسته د تسلیمېدو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي
یو ځلمی د کاناډا اډمنټون خر په یو اپارټمان کې دوه کاناډایی پولیس افسران چې د کورنۍ شخړې د حل لپاره ورغوښتل شوي وژلي دغه ځلمی مور ګهیز یو بجه پولیسو ته زنګ وهلې او سکه چې د خپل زوی په اړه اندېښمنه وه او له خپل زوی سره یې اختلاف جدي شوی دا 55 کلنه مور د ډزو پر مهال سخته ټپي شوي خو لا ژوندۍ ده دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ لو سټوډیو وړاندې کړل
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو هله د خبرونه تر پای واوري لومړی به دا راپورټ واوري چې د اسلامي هیوادونو د همکاري ټولنې عمومي منشي ویلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د نجونو د تعلیم په مسالې کابل ته یو هیئت استوي تر اونۍ د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو یو هیئت هم په دې مسأله په کابل کې د طالبانو د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي د چارو ځینې کارپوهان وایي چې په پڅلي کې د نجونو د شونځو پرانستلو ته ډېره هیله نه لري نور حال د اکرام شنواری پر رپورت کې واوري
د اسلامي هیوادو د همکاري ټولنې عمومي منشي حسین ابراهیم تها په موریتانیا کې دغه ټولنې د غوړو هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو غونډه ته په وینا کې ویلي چې دغه ټولنې د دیني عالمانو یو پلاوی به د فقه د نړیوالې مجمع سره په همغږۍ کې نږدې راتلونکي کابل ته سفر وکړي تر څو د نجونو د تعلیم په ګډون په یو لړ مسلو د اسلام د دین له نظره د طالبانو د حکومت چارواکو سره خبرې وکړي د اسلامي هیوادو د همکاري د ټولنې عمومي منشي چې کابل ته د یو پلاوی د سوالو اعلان په داسې حال کې کړی چې تیر اونۍ د متحده عربي اماراتو د دینی عالمانو یو پلاوی هم په ورته مسلو کابل کې طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو کورنۍ چارو او د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدلو د وزارتونو د سرپرستانو سره د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو خبرې کړې د اسلامي هیوادو د همکارۍ ټولنې د طالبانو چارواکو سره د نجونو تعلیم په مسله د خبرو لپاره دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته استي چې د دې وړاندې ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو دې مسلو د افغانستان په ځنه او بهر کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه دا خبرې د شپږم ټولګي څخه پورته د جوړو خونځو د پرانیستو سره مرسته نه ده کړې د سیاسي چارو او کارپو قاضي محمد حسن هکر وایي چې تر اوسه دې تاسو کومه نه خنډونی چې د جوړو خونځي به د الکان له خونځو سره یو ځای د 1902 لمریز کال په پیل کې پرانیستل شي
د جوړو زده او کار د افغانانو او د نړۍ جدي وختنه او د مرړ ډیر چارواکي هم طرفدار دي په دې اړه د نړۍ غنو هتون افغانستان د سفرونو کړي او د مارا چارو کنه د دې وختونه کړي چې خوندې پرانستنه شي خو د بده مرغ تر اوسه د حکومت سرک نه محسوسيږي چې په دې نشدو وختو کې به خوندې پرانستنه شي خو په دې اړه د مارا سره تفاهم او د هتون راتګ د د وزارت د بهبود پر غټور کار ده
افغانستان کې هر کال د ژمي دروستخته په پای کې دوري د میاشتې په لومړی ورځو کې د سړو سیمو خونځي د زکونکو پر مخ پرانیستل کیږي او زکونکي بیرته خپل زکړو ته سنيږي د طالبان حکومت د لوړو زکړو وزارت لوړاندې د کپ په پلسمه د کابل په ګډون سړو سیمو کې پانتونه یوازې د نارینه محصولینو پر مخ پرانیستي دي د سیاسي چارو یو افغان کارپو عزیز ماری جوی چې د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې ترمنځ د خونځي د پرانیستو برخه کې یو تو پیرشتہ او هغه د اسلامي هیوادونو همکاري ټولنه د مسله د اسلامي فقه پرانه کې مطرح کوي او طالبان هم د خونځي د تړلو توجی د اسلامي اصولو پر اساس کوي
سم ده طالبان نو د خپل استراتیژي یا د خپل سیاسي اهداف پر بنیاد باندې ترون اوس پورې ونه سو کړلای یا نه غوتل چې د انجن خونځي پالسي اما د دوی یو شرعي صیغه ورکول یا بنیاد شریعت احکام د دیني لایق خدله نو اوس کچیر علمان نو پلاوی چې د امارات متحده افغانستان کې دوی سره باس کوي او همداسې د اسلامي همکاریو د کانفرانس یا د سازمان پلاوی هم د همدې مسلې دپاره ځي چې د نجونو ښوونځي وڅېړي. نو په غږ کې کېدای سي چې اسلامي نړۍ هیوادونه علمان قناعت ورکړي د شریعت په رڼا کې، بیا به نو طالبانو ته کوم دلیل خاص نه پاتې کېږي.
ښاغلی مالج وایي چې کېدای شي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې پلاوی سفر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو سره مرسته وکړي. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت سره طالبانو د بیرته ستنېدو وروسته 334 ورځې وشوي چې طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي. طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي، بلکې د تیر 2020 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې د دغه حکومت د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم د ښځو په تعلیم بندیز لګولی دی. طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو او نه هم تر اوسه په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو بیرته پیلېدو پرېکړه کړې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو یې توقعات نه دي پوره کړي، که څه هم د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول نه دي ویل سوي چې د امنیت شورا په افغانستان کې له طالبانو څخه مشخص کومې هیلې لري، خو تل ټینګار کوي طالبان باید د ښځو او نجونو په زده کړو، کار او نور مشارکت باندې بندیزونه لیرې کړي. دا څرګندونه په داسې وخت کې سوي چې د امریکا یو جګپړی نظامي وایي د داعش خراسان څنګه شایي په افغانستان کې په نږدې میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
د امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولو ثبات او سوکالۍ په برخو کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. په پریکړه لیک کې راغلي چې امنیت شورا له طالبانو لخوا د دوی د توقعاتو پوره کېدو کې د کم پرمختګ په اړه اندېښنه څرګندوي. د ښځو د متوازن، بشپړ او با مفهوم مشارکت او د ښځو د ماشومانو، اقلیتونو او آسیب پذیر خلکو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته د درناوي په ارزښت ټینګار کوي.
افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسني وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامداره او نړیوالو هڅو پرته به اوسنی کړکېچن حالت نور هم خراب کړي.
په داسې وخت کې چې افغانان له سختو ننګونو سره مخ دي، شورا یو قوي او متحد ځواب ورکړ چې افغانستان په ځانګړې توګه میرمنې او نجونې به نه هیروي.
خو طالبان وایي د شریعت او افغاني فرهنګ په اساس ښځو ته د کار او تعلیم اجازه ورکوي او نه پرېږدي د افغانستان له خاورې څخه نورو ته زیان ورسیږي. په تازه څرګندونه کې د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د متحده عربي اماراتو د دینی علماو پلاوي سره په کابل کې په لیدنه کې ویل چې اسلام پر ښځو او نارینه وو تعلیم فرض ګرځولی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دایمي نه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د روان وضعیت څخه د وطن لپاره د نړیوال ټولنې جدي پاملرنې ته اړتیا ده.
موږ خوښ یو چې تصویب شوې پرېکړه لیک د حقیقت پیژني. کوم بد وضعیت سره چې زموږ خلک مخامخ دي، د ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو شورا او د نړیوالې ټولنې نویو او مسؤلانه هڅو ته اړتیا ده چې څو زموږ هیواد د ثبات په لور روان شي.
ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې تازه د امریکا یو جګپوړي نظامي ویلي چې د داعش خراسان څنګه ښایي په افغانستان کې په نږدې شپږو میاشتو کې د دې وړتیا پیدا کړي چې د امریکا او یا د امریکا لویدیځو متحدانو ګټې په نښه کړي.
It would be harder for them to do that.
زما د کمانډانانو ارزونه دا ده چې داعش کولای شي بریدونه وکړي. لکه خبرتیا پرته په شپږ میاشتو کې امریکا یا غربي هیوادونو پر ضد زموږ له خاورې بهر د پولي په اوږدو کې عملیات ترسره کړي. دا به د داعش لپاره خورا ستونزمنه وي چې زموږ په هیواد کې دا ډول عملیات ترسره کړي.
تر دې مخکې طالبان ویلو چې داعش ډله په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري.
موږ په دې مطمئنه یو چې وروسته به یو نیم کال نه وروسته به دا ډله بیرته فعالیږي او د امریکا په منافو باندې په چرچې ته په دنیا کې دوی ته آسانتیا وي دوی به په هغه باندې حمله وکړي.
د داعش ډلې د فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې چې په دې وروستیو کې داعش ډلې په مزار شریف کې د طالبانو ولی داود مزمل لمنځه یوړ او په دغه ښار کې د ژورنالستانو په یوې غونډې هم برید وکړ. خو تازه طالبانو ویلي چې د شنبې په شپې په مزار شریف کې د داعش ډلې 15 غړي وژل دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کب او وشتما د افغان خبريالانو ملي ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان خبريالان او د رسنوي کارکونکو په هیواد کې د ننه او بهر لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې تر 1500 ډیر افغان خبريالان او درسنوي کارکونکو د کډوالۍ ژوند کوي چې لګانو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د امریکا ژه خبريالي مسکا صافي د دوه خبريالانو سره خبرې کړې چې تاسو په امي اوریدو ته را اړو.
شپږویش کلن یونس قاریزاده چې د افغانستان د سمنګان ولایت اوسیدونکو دی، په جمهوریت نظام کې د سمنګان ولایت په یو خصوصي ټلویزیون کې د مالول توانا په نوم یو خبرونه درلوده. د غزوان چې په خپل هم په خو مالول دی، د مالولینو د حقونو او اړتیاو لپاره کار کوي، خو د طالبانو په وکمنۍ کې دنده له لاسه ورکړه او کډوالۍ ته اړ شو.
ما کارمند رسانه بودم، د دو رسانه ولایت سمنګان کار میکردم. ما یک برنامه داشتم به نام مالول توانا. با آمدن طالبان متاسفانه که ما جاسوس امریکا معرفی شدم. ما چه کار کردیم؟ فقط مدافع حقوق بشر بودیم، فعال مدنی در قسمت هایی که مثلا جایی که مشکلات بود و مبارزه با امو فساد اداری که داشتیم در قسمت از اون ما مبارزه میکردیم.
یونس له 14 میاشتو راهیسه په پاکستان کې دی او په اسلام آباد کې په یو هاستل کې اوسیږي چې د میاشتې 3000 روپۍ کرایه ورکوي. هغه وایي چې اقتصادي وضعیت یې دومره اغیزمن کړی چې غواړي خپل یو پښتورګي یا ګرده وپلوري.
خودتون هم بهتر میدونین که فعلا قیمت در پاکستان خیلی به اوج خود رسیده با مشکلات اقتصادی و اتو روز رسید که متاسفانه ما اینقدر به حالت بد قرار گرفتم که من تصمیم به این گرفتم که یکی از اعضای بدن خود گرده را به فروش برسانم. نه یونسیار در قبال ما کار میکنه، نه نهادهای حمایت از ژورنالیست‌ها در این قسمت برام امرای ما همکاری کردن یا هم کار میکنن. خلاصه حرفا خیلی زیاد است.
دا هم شبانه ده چې په کابل کې په یو خصوصي تلویزیون کې پروډیوسر و، خو اوس پاکستان ته کډه شوی او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه وایي هغه څه چې له ځانه سره یې راوړي وو په ختمېدو دي.
ما د تلویزیون رسا کار میکردم، پروډیوسر برنامه ها بودم، برنامه را پروډیوس میکردم، بخش سیاسی هم برنامه ساختیم. باعث شد که ما برنامه این باعث شد که ما به پاکستان بیایم، چون خانما حق ندارن که در افغانستان آزادانه زندگی بکنن. وضعیت اقتصادی ما در پاکستان خوب نیست به خاطر از اینچه که بسیار قیمتی هم شده. ما هم قدر بودجه که از افغانستان آورده بودیم اون هم ختم کردیم. نمیفهمم که بعد از این آینده ما چی خواهد شد.
په کډوالۍ کې د افغان خبریالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې افغان خبریالانو د تیر کال مارچ میاشت راهیسې خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خبریالانو او رسنیو غږ نړیوالو ته ورسوي.
در مدت یک و نیم سال گذشته هزاران خبرنگار کار خود را از دست داده و ده ها رسانه مسدود شدند.
دا مهال په اسلام آباد کې د 200 خبریالانو په ګډون له 1500 ډیر د رسنیو کارکونکو میشتي. په داسې حال کې چې نن د خبریالانو ملي ورځ د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب په بوخ منزل کیږي، په اسلام آباد کې ډیر خبریالان له هغو ادارو او بنسټونو شکایت کوي چې د مرستې لژمنې وروسته یې هم هیڅ نه دي کړي. مسکا ساپی، امریکا غږ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاق پا پورش منتی اخپل افغان آوریدون کتا پا پختو او داری جبو دا کره، باوری او هررخیز و خبرونو پا خبرولو دا افغانستان لبهره پا 902 کلو هرتز منزنوی سپو اخپل خبرونو تا دوام ورکی. دا دیتر چنگ تاسو کولیشی چی زمان پختو خبرونو پا لندو سپو هم ورکی. پختو سهارنه خبری خبرونو پر وزاره 290.0 سپو آوریدلیشی. ما خبرنه پختو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لندو سپو آوریده لشی. سپین خبری یا رک و راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز آوریدلی شی.
در نوریدن کو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن لومړنی لوړپوړی امریکایی ډیپلومات دی چې نایجر ته سفر کوي. دا په داسې حال کې چې نایجر د لویدیځو هیوادونو لپاره په یوه مهمه امنیتي اډه بدله سوې او له همدې ځایه د ساحل سیمې د تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه کوي. نور تفصیل په راپور کې واوري. د بوکو حرام، اسلامي دولت او القاعده د یوې څانګې په څیر تروریستي ډلې په پرله پسې ډول نایجر او د افریقا د صحرا سویلي حکومتونه ګواښي. همدا تېره اونۍ د ګاونډي هیواد نایجیریا په بورونو سیمه کې د وسلوالو په یوه برید کې 10 تنه کب نیولکي ووژل سول. د همدې سیمه ییزو امنیتي اندېښنو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وغوښتل چې نایجر ته سفر وکړي. په پلازمینه نیامی کې د خپل نایجیری سیال سره په خبري کنفرانس کې د بې ثباتۍ له امله د لویدیځې مرکزي او ساحلي افریقا د رامنځته سوي پراخې بشري اړتیا د پوره کولو په هدف د 150 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه.
دغه راز د نایجیریا په اوږدمهال امنیت کې د پانګونې ملاتړ کوو. داسې پانګونې لکه چې وزیر ورته اشاره وکړه چې د تروریزم په مخنیوي کې د قانون د پالي کېدو سره نور مرسته هم وکړي چې سرحدي امنیت پیاوړی شي، د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې ظرفیت لوړ کړی شي، د قاچاقو مخنیوی وکړي، د څېړنو سره مرسته وکړي او د قانون په پالي کولو تروریزم او تشدد افراطیت کمزوري کړي.
نایجر ته د سفر په مهال بلینکن د یاد هیواد پر دیموکراتیک حکومت او د حکومت پر هغو هڅو چې ځوان نسل د توندلارو ډلو له منګوله ژغوري رونا واچوله. یوه شنونکی امریکا ژغ ته وویل چې نایجر ته د بلینکن د سفر پریکړه د هغه لپاره د حیرانتیا وړ نه وه.
بیا هم نایجر د ساحل د سیمې د ثبات سره مرسته کوي او په دې برخه کې تر خپلو ګاونډي هیوادونو ډېر څه کړي دي. حکومت یې نسبتا ډیموکرات دی. یاد ولرئ چې په مالی او بورکینا فاسو کې فوجي کودتاوې شوې دي او یادو هیوادونو کې حکومتولي هم ډېره لړزانه ده. له هغو په پرتله نایجر د ثبات یو ټاپو دی.
نایجر د نړۍ د ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او طبي مرستندویان یې د لیرې پرتې سیمې سولوفیتا د دغو مرستندویانو په څیر چې د ناروغانو د درملنې لپاره وسایل او درمل نه لري ډیرې مرستې ته اړتیا لري. بلینکن وویل چې د مرکزي افریقا لپاره اعلان شوي پیسې به د استنګنځایونو، خوړو، پاکو اوبو، پاکي او د غراز هغو زیانمنو کډوالو چې د ګاونډیو هیوادونو څخه نایجیریا ته د پناه اخیستلو لپاره راغلي په چارو کې ولګیږي. نوموړي د نایجیریا خلک د کډوالو د میلمه پالنې په هکله وسته. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په ملاتړ لسګونو افغان سوداګرو میرمنو په ګډون درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. د رویټرز خبري اژانس د رپورت لمخې د ویزې او سفر د محدودیتونو لکابله د نندارتون ډیرو ګډونوالو میرمنو لکابله په انلاین ډول برخه پکې اخیسته و. نور حال پر رپورت کې وګورئ.
د افغانستان لسکونه سوداګری میرمنو په نړۍ کې د هیواد د تولیداتو د هغې ډلې د غالیو، غاڼو او وچ میوې د صادراتو لپاره د بازار موندنې په مقصد د دوبۍ په یو نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړو. د افغانستان د ښځو د سوداګری او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانه کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغه مشتریانو ته چې غواړي د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي د رسېدو لپاره په یو سوداګریز مارک کار کوي او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربي اماراتو کې غواړي چې د افغان ښځو ملاتړ وکړي نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي.
افغاني محصولات د صادراتو پایل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی مونږ غواړو د سوداګرۍ د خونه لاره د افغان ښځو د تولید ځانګړي مارک رامنځته کړو.
میرمن کریم زیاته کړه چې بهرنی مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شو محصولاتو د پیرلو للارې د هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو خپو ودرېږي او د مالی پناه په ځان بسیا شي. د نندارتون ځینې ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو په ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان په مات ګوټ اقتصاد او د دوی په کاروبار ناوړه اغیز کړی دی.
د شرایط بعد کې کابل سقوط کړی، افغانستان سقوط کړ، مو خل نه امید شوه بودیم چې شاید افغانستان برگشت به 20 سال عقب. اما خانمای افغانستان خیلی مبارز هستند، مبارزه میکنند، مبارزین اقتصادی هستیم. ما اجازه نمیتیم به هیچ عنوان که ما کاروبار خود از دست بتیم یا بر حکومت واجی شویم. خیر، ما همیشه مبارزه کردیم و هنوز مبارزه میکنیم.
قبلا در جمهوریت ما کار میکردیم، فعالیت میکردیم، یک سلسله قیودات نبود بر خانما، منتها فعلا که کار میکنیم یک سلسله قیودات در بخش کاری خود ما آمده. مثلا در محیطی که کار میکنیم در شرکت خود ما تعداد خانمایی که همراه ما بودن، مثلا بخش آموزشی ما کار میکنیم با تعداد 80 نفر خانم، دو بخش ترن میدادیم درس میخواندن اونا، که فعلا بخش آموزشی ما به کلی ختم شده که تعداد 80 نفر سعی کنیم در 20 نفر رسیده. و بخشی که بازارها بسیار خراب شده، بازار نیست، کار، وضعیت مردم، اقتصاد مردم در صفر رسیده.
د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنعت وزارت ویلي چې د ښځو په مشرۍ د سوداګری د کاروبار ملاتړ کوي او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې د افغان سوداګرو ښځو سره مرستې وکړي. د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد په بانکي سیستم بندیزونه لګېدلې چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شوی دی. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لندنه نه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 13590.0 میگا هرتز لانډو چپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خپرونه په لانډو چپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غک یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.